شنبه د کب درويشتمه د مارچ 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. که انټرنیټ ته شي زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر مختوړم، په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې خبرو چې وایي چینایي چارواکو له طالبانو غوښتي دي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دې څرګندونو تر خپرېدو مخکې خبرونه. افغان حکومت ژمنه کوي چې په څو ورځو کې به د کابینې پاتې وزیران ولسي جرګې ته ور وپېژني. اجرایي رئیس وایي چینایانو دوه درې ځلې له طالبانو سره په تېرو دریو میاشتو کې کتلي دي او د اوکراین ولسمشر وایي چې په هیواد کې شخړې په کمېدو دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي وحدت اجرایي ریاست وایي دولت پریکړه کړې چې د کابینې پاته وزیران به په نږدې ورځو کې ولسي جرګې ته معرفي کړي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي والی حکومت دواړه رهبران کار کوي چې د کابینې پات اولس غړي هم مژر تر ژره پارلمان ته معرفي کړي چې تایید رایه ترلاسه کړي. پر دې برخه باندې کارونه مخته تللي دي او د کابینې پات اولس غړي به په نږدې راتلونکو ورځو کې پارلمان ته د تایید رایه ترلاسه کولو لپاره معرفي شي.
ولسي جرګې تر ژمنیو رخصتیو مخکې وو وزیران او د ملي امنیت رئیس تایید کړل او لسو کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایه ورنه کړه. د افغانستان اجرایي رئیس وایي چینایي چارواکو طالبان هڅولي دي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالله عبدالله د خبره تېره ورځ په نوې ډیلي کې هغې غونډې ته وکړه چې د انډیا ټوډی ورځپاڼې له لورې جوړه شوې وه. د افغانستان د اجرایي رئیس په وینا په تېرو دریو میاشتو کې چینایانو دوه درې ځلې له طالبانو سره کتلي دي. عبدالله عبدالله د جمعې پر ورځ هند ته په یوه درې ورځني غیر رسمي سفر ولاړ. ټاکل شوې ده چې د دې سفر په ترڅ کې د هند د ولسمشر له مرستیال سره وویني او د هند په یوه پوهنتون کې هم وینا وکړي. بریتانیا د جمعې پر ورځ په افغانستان کې خپل وژل شوي عسکر او هغه پوځیان چې په دې هیواد کې خدمت کړی په پوځي مراسمو کې ولمانځل. د بریتانیا ملکې دوهمې الیزابت او د شاهي کورنۍ یو شمېر غړیو د لندن په سینټ پال کلیسا کې جوړو شویو مراسمو کې ګډون وکړ. بریتانیا په امریکا کې د 2000 لومړي کال سپتمبر له 11مې تروریستي حملو وروسته په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې د طالب وسلوالو پر ضد جګړو کې ګډون وکړ او د افغانستان په جګړو کې د بریتانیا 453 عسکر ووژل شول. بریتانیا د 2014 کال د اکتوبر په 14مه په رسمي ډول په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم اعلان کړ او خپل عسکر د هلمند ولایت له باسټن کمپ څخه وویستل. شاوخوا 500 بریتانیایي عسکر دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په چارو کې مرسته کوي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان پوځ وایي په هیواد کې یوه جوړه شوې بې پیلوټ الوتکه چې د لیزر په یوه رهبري شوې توغندي سمباله ده د جمعې پورس په بری سره ازمایښتي الوتنه وکړه. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوله چې په خپله بې پیلوټ الوتکه جوړه کړي تر څو د افغانستان په قبایلي سیمو کې د القاعده، طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد حملو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو پر ځای له خپلو الوتکو څخه کار واخلي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا ازمایښت یو ستر ملي بری وباله او وایي دا نوې بې پیلوټ الوتکه به د ترستانو پر ضد جګړه کې د پاکستان د پوځ توان زیات کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د مصر په شرم الشیخ کې د پانګونې کانفرانس په څنګ کې د مصر، اردن او فلسطین له مشرانو سره وکتل. د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی دفتر وویل دوی د داسې یوه چاپیریال د رامنځته کولو په اړه بحث وکړ چې د منځني ختیځ د سولې عملیه پر مخ بوسي. تمه وه چې د دې کانفرانس په څنګ کې به جان کیری د منځني ختیځ د هیوادونو له مشرانو سره د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د اټومي تړون، د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړې او د سوریې د شخړې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبه پورې سویس ته ولاړ شي او هلته به د ایران د اټومي پروګرام د مذاکرو د یوې برخې پر اساس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو په یوې تلویزیونی مرکه کې وویل د هیواد په ختیځ کې د شخړو د کمېدو عملیه پر مخ روانه ده. پروشنکو د جمعې پورز د اوکراین یو تلویزیون ته وویل موږ په تیرو څو ورځو کې پوځي تلفات نه درلودل او دا د شخړو څرګند تدریجي کمښت شي. یوه میاشت وړاندې د بیلاروس په مرکز مینسک کې د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشرانو د اوربند او سولې تړون لاسلیک کړی و او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونه غوښتل شوي وو چې د جبهو له لیکو څخه دې درنې وسلې وباسي. د روسیې تلویزیون د جمعې پر ورځ د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تصویرونه خپاره کړل او کرملین وویل دا ویډیویي تصویرونه همدانه اخیستل شوي دي. د تلویزیون په راپور کې ښکاري چې پوتین د روسیې د سترې محکمې له رئیس سره ګوري. دوه شپېته کلن پوتین د مارچ له پنځمې راهیسې په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی. د سترې محکمې له رئیس سره د پوتین کتنې هغه آوازې غلې کړې چې وایي د نوموړي روغتیایي حالت ښه نه دی. پوتین د قزاقستان د مرکز آستانې غونډه کې چې د جمعې او شنبې په ورځو کې باید جوړه شوې وای هم ګډون ونه شو کړی. یو قزاق چارواکي ویلي وو دا غونډه چې د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف او د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا هم پکې ګډون کاوه د پوتین د ناروغۍ له امله وځنډول شوه. کرملین د جمعې په ورځ وویل جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د دوشنبې په ورځ په سنت پیټرسبورګ ښار کې د قرغزستان له جمهور رئیس الماسبیګ اتمبایف سره وګوري. وسم د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات.
سلام سحر منیک مرغه. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لوی شهرونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په غزنی او ګردیز کې هوا نسبتا سړه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12 چې تمن فیوه اسماني ځای ځای وریځ. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9 چې تمن فیوه اسماني ځای ځای وریځ اټکل شوی دی. په کابل کې اسمان وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 15 چې تسلور. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 6 چې تشپر. په مزار شریف ښار کې به اسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 9 چې اوه. په هرات کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی د تودوخه لوړه درجه 6 چټه 15. او جلال آباد چې تر ټولو ګرم شار دی د تودوخه لوړه درجه 26 چټه 9 اسماني ځای ځای وریځ اټکل شوی دی.
له نجیبې زمانه مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړ. د ازادي راډیو د روانې خبري مجلې په دوام مو هند ته د افغانستان د اجرایي رئیس سفر څارلې.
د سولې پروسې ته دا راو سفرونه چې تاسو زربا او بیان راکوي.
خو په هند کې عبدالله دا خبره وکړه چې چینایي چارواکو له طالبانو سره په تیرو درو میاشتو کې څو ځله کتلی دي. وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې به وبخشي په افغانستان کې به نور والیان کله ټاکل کیږي دا به هم په دې خبري مجله کې واوري. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجله په ورستیو کې به
په خوانی افسر يم اتش په تکاله دي ما عمر ده په اتش په توکلو کې زتر اوسه پوری کې سفر نه مې ویلې.
خو آیا د سړي د کسبرانو نور کیسه اوریدلې دي؟ دا به د ژوند رنگونه په پروګرام کې واوري چې د دې خبري په مجله په ورستیو کې خبرو. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وایي چې نوی چارواکو طالبان هڅولې دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او په تیرو دریو میاشتو کې چینایانو څو ځله له طالبانو سره کتلي دي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس تیره ورځ په نوې ډیلي کې په یوه کانفرنس کې دا خبرې وکړې. د دې خبرو جزئیات د جانقا الکوزی په راپور کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې وویل چین له طالبانو سره په څو پړاوونو کې خبرې کړي او ورڅخه غوښتي چې له افغان حکومت سره د مستقیمې خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله وویل چینایانو په تیرو دریو میاشتو کې یو دوه او یا درې ځلې له طالبانو سره خبرې کړي. د ویل دا ښه پیغام ده خو نه پوهیږي چې د چین د هلو ځلو نتیجه به څه وي. د چین د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت اسلام آباد ته د سفر پر مهال ویلي و پیکینګ لیواله ده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب وکړي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې نه وې کړې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان هونګ لی تیره اونۍ وویل هغه راپورونه سم نه دي چې وایي چینایي ډیپلوماتانو په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس په نوي ډیلي کې د انډیا ټوډي ورځپاڼې لخوا جوړ شوي کانفرنس کې د خبرو پر مهال ونه ویل چې چینایانو له طالبانو سره په کوم ځای کې خبرې کړي. ده وویل افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې له چین سره د اړیکو ښه کول پیل کړي وو، په دې هیله چې پیکینګ به په پاکستان باندې له خپل نفوذ نه کار واخلي او د سولې د خبرو سره به مرسته وکړي. چین له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پراخ یقین دی چې اسلام آباد د طالبانو زیات شمېر جګپوړي مشران ساتلي او په دې ډلې د نظر وړ نفوذ لري. رویټرز د جګپوړو پاکستانی او افغان چارواکو په حواله لیکي د پاکستان یو پوځي هیئت د فبروري میاشت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته دا پیغام یوړ چې د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو پیل کولو ته لیواله دي. اژانس د طالبانو د منابعو په حواله وایي له هغه وخت راهیسې د طالبانو جګپوړو مشرانو اسلام آباد ته سفرونه کړي او ورته ویل شوي چې د طالبانو دوه مشران باید خپل هغه اختلاف لرې کړي چې له امله ممکن د سولې خبرو ته زیان ورسیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېره ورځ په نوي ډیلي کې د انډیا ټوډي ورځپاڼې له لوري په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ او په دې غونډه کې وویل چې په تېرو دریو میاشتو کې دوه درې ځلې چینایي چارواکو له طالبانو سره کتلي دي. د عبدالله عبدالله د سفر پر اهدافو د هند د سفر پر اهدافو چې درې ورځنی سفر دی، احمد تکل د اجرایي رئیس له ویان جاوید فیصل سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې جاوید فیصل وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د هند هیواد ته یو درجني غیر رسمي سفر باندې ولاړ. هغه په دغه سفر کې همداراز د هند د جمهور رئیس له مرستیال سره ګوري. په عین وخت کې به په دغه درجني سفر کې هغه یو پوهنتون کې هم وینا کوي او نننی افغانستان د هندیانو ته وپېژني.
یو خو رسمیت دی فیصل صاحب، له رسمیت ورها خو په داسې یو حساس شرایط کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي، هند ته د اجرایي رئیس سفر بل څه کوم خاص هدف لري؟
یوازینی اجنډا د دې سفر د انډیا ټوډي ورځپاڼې بلنه وه چې هغوی هر کال ورته کنفرانسونه جوړوي د مختلفو هیوادونو څخه مشران راغواړي چې د هغو هیوادونو کې د مختلفو حالات په اړه د امنیت او سوداګرۍ او نورو بخښنو کې معلومات ورکړي او غونډې ته وینا وکړي. دا ځل اجرایي رئیس ته لیدي یوازینی اجنډا د سفر همدغه ده چې نننی افغانستان انډیا او نړیوال سره وپېژني او هغه چیلنجونه او ننګونې چې لا هم په مخ کې پرتې دي په هغو باندې بحث وکړي. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه خپلو ټولو ته کتنه کې کورنیو بهرنیو چارو کې خپلواک سیاست لري، خپلواک پرېکړه کوي او د سولې پروسې ته دغه ډول سفرونه هیڅ راز ضربه او زیان نه رسوي. افغانستان بیا هم د یو مستقل هیواد په توګه د خپلو ټولو چارو کې آزاد توګه سره فیصله کوي.
د سفر په حاشیه کې اجرایي رئیس داسې کوم پلان لري چې له هندي چارواکو سره وګوري او د هغو د اعتماد جلبولو هڅه وکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان اړیکې له پاکستان سره په بې ساري ډول نږدې شوې دي؟
له پاکستان سره مو اړیکې نږدې شوې دي او اوس کار کوو چې د دوو حکومتونو ترمنځ حداقل د باور یو فضا ایجاد شي، تر څنګ د هند سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي. د هند سره ښې اړیکې لرو. مشخصا په دې سفر کې په اجنډا کې هیڅ بحث شامل نه دی چې هغه د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې بحث کوي یا د افغانستان د سولې پروسه باندې پکې بحث وشي او یا د هند افغانستان د پاکستان د وروستي تماسونو واړي په اړه پکې بحث وشي. یوازینی اجنډا د انډیا ټوډي له خوا څخه جوړ شوی کانفرنس چې هغه کې د نننۍ افغانستان نړیوال تشریح کوي.
د افغانستان د اجرایي رئیس د مرستیال ویان جاوید فیصل څرګندونه مهم ته د عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر په اړه واوریده. عبدالله عبدالله تیر ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري د شلم تلین په مراسمو کې لګډون وروسته هند ته ولاړ. په کابل کې هم عبدالله وویل چې د سولې لپاره د ملي وحدت حکومت جدي هڅې پیل کړې دي. آیا هند ته به د عبدالله عبدالله سفر د کابل او اسلام آباد پر اړیکو ناوړه تاثیر وکړي؟ وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د هند او پاکستان په ارتباط د افغانستان د اړیکو په اړه تاسو اوریدلی شئ او یوې چاپی خبرونې دغه مسله چیړلې ده چې افغانستان د هند او د پاکستان ترمنځ روابط څرنګه باید وساتي.
ا آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
و بجو 15 دقیقې د لند خبرونه لرو. د افغانستان اجرایی رئیس وی چینایي چارواکو طالبان هڅولی دي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالله دا خبره تیر ورځ په نوی ډیلی کې هغې غونډې ته وکړه چې د انډیا ټوډی ورځپاڼې له لوري جوړه شوې وه. د افغانستان د ملي وحدت اجرایی ریاست وایي دولت پریکړه کړې چې د کابینې پاتې وزیران به په نږدې ورځو کې ولسي جرګې ته معرفي کړي. د پاکستان پوځ وایي په هیواد کې یوه جوړه شوې بې پیلوټه الوتکه چې د لیزر په یوې رهبري شوې توغندي سنباله ده د جمعې په ورځ په بری سره وازمویله. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د مصر په شرم الشیخ کې د پانګونې کانفرانس په څنګ کې د مصر، اردن او فلسطین له مشرانو سره وکتل. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل د هیواد په ختیځ کې د شخړو د کمیدو عملیه ښه پر مخ روانه ده. او د روسي تلویزیون د جمعې پر ورځ د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تصویرونه خپاره کړل او کرملین وای دا ویډیوي تصویرونه هم دانن اخیستل شوي دي. مخکې داسې اوازې وي چې پوتین ډیر سخت ناروغ دی. اسد رډو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګرزی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسد رډو د اف ام په 3.5 نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال زئی کتنه ورته کوي.
فارن پالیسی خبرونه اشرف غنی د هند او پاکستان ترمنځ ګردی تر سرلیک لاندې په مقاله کې پوښتنه کوي، آیا هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شو اړیکو ملاتړ کوي؟ خبرونه لیکي د هند او پاکستان په وړاندې د یو متوازن بهرني سیاست رامنځته کول د افغانستان یو حکومت ته هم اسانه کار نه و. د خبرونې په لیکنه ځینې کسان داسې انګیري چې افغانستان د هغو ګاونډیانو په وړاندې چې اتمي قوت لري په خپلو کړنلارو کې بدلون راوستی دی. داسې هم انګیرل کېږي چې د افغانستان حکومت نوې ډیلای مجبوره کولای سي چې له کابل سره په خپلو رابطو کې له سره غور وکړي. خبرونه لیکي د جمهور رئیس غني د پریکړې چې یو شمېر افغان پوځیان به د پوځي روزنې لپاره پاکستان ته لېږي او دا وینا چې له پاکستان سره په ګډو پوځي عملیاتو کې هماهنګۍ ته اړتیا ده په افغانانو کې ځینې شکونه پیدا کوي. د فارن پالیسی په لیکنه په کونړ کې د خلکو پر کلیو د پاکستان د راکټي حمله زخم لا تازه دی. یو شمېر کسان چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر کړنلارو انتقاد لري وایي چې پاکستان لا هم په سیمه کې د بې ثباتۍ د خپرولو او له طالبانو د ملاتړ هڅې کوي او هغوی ته یې پناه ورکړې ده. خبرونه د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو په ارتباط لیکي، هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې لپاره $2 میلیارډ مرسته کړې او په لوړه کچه ستراتیژیکې اړیکې لري. هند له افغانستان سره د پخوانیو مرستو او د موجودو اړیکو له لارې غواړي چې ځان د افغانستان په خوا کې وساتي. خو د خبرونې په باور شاید دا محاسبه د افغانستان او پاکستان د اړیکو له پراختیا سره بدله شي. د بشري حقوقو د څارنې ادارې هیومن رایټس واچ د افغان پولیسو په اړه یو مقاله خپره کړې او باور یې څرګند کړی چې له مجازاتو د افغان امنیتي ځواکونو معافیت د تروریزم ضد مبارزې ته ستر خنډ پیش کړی دی. په دې رپورټ کې د سیمه ییزو پولیسو سرغړونو ته اشاره شوې او لیکي په افغانستان کې له مجازاتو معافیت د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت او د هغه د نړیوالو ملاتړ کوونکو د ناکامۍ نتیجه ده. د بشري حقوقو د څارنې دغه نړیواله اداره زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د حساب ورکونې او امنیت ترمنځ ارتباط رامنځته کړی دی. جمهور رئیس غنی د رواني میاشتې په 10 د بشري حقوقو د څارنې ادارې ته په لیک کې ژمنه کړې وه چې حکومت به د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د شکنجې رپورټونو ته سم ځواب ورکړي. خو په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان اوسنۍ اداره د نړیوالو او په ځنګل ډول د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري چې دا حساس سیاسي کار تر سره کړي. د بشري حقوقو د څارنې اداره د خپل رپورټ په پای کې لیکي تر هغه چې افغان حکومت په قتل، اختطاف او جنسي تجاوز د تورنو کسانو د مجازات لپاره جدي کار ونه کړي، بیا امنیتي به افغانانو ته ستره ستونزه پاتې شي.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د دیارلا سعودري نویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري پلمړې نیټه ل ازادي رادیو ووري.
افغان چارواکي وایي د والیانو د ټاکنې په اړه به د دولتي هیئت له څېړنې او ارزونې وروسته پریکړه وشي. دوی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او د والیانو په تقرر کې باید پوره دقت او مشورې وشي. په دې اړه تفصیل له جانقا الکوزي څخه.
د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي یو دولتي هیئت موظف شوی چې د هغو ولایتونو چارې وارزوي چې د سرپرستو والیانو لخوا اداره کیږي. د دې هیئت له څېړنو وروسته به نوي والیان وټاکل شي. د اجرایوي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په څو ولایتونو کې چې د دې هیئت کارونه ختم شوي نوي والیان ټاکل شوي دي.
حکومت د خپل کار له پیل څخه په ولایتونو کې د حکومتداري د ښه کول لپاره او هلته د خلکو او حکومت ترمنځ د رابطې زیاتول لپاره کارونه پیل کړي دي. په لومړي سر کې حکومت په ټولو ساحو کې یو عمومي پلټنه پیل کړې ده چې د والیانو کارونه وکتل چې په هغو ساحو کې څومره کار شوی دي، په کومو ساحو کې ستونزې وي. هر کله چې دغه پلټنې پای ته رسېږي، په ګډه د دواړه رهبران د والیانو پر انتخاب یا د اصلاحاتو پر راتګ او یا هم پر تغیراتو باندې بحث کوي چې تر هغه وروسته به په ولایتونو کې کارونه نور هم چټک شي. دا پتن هم کارونه روان دي، کارونه په ورځني توګه په دې ډول مخته ځي. دواړه رهبران کار کوي چې د کابینې پات اولس غړي هم مژر تر ژره پارلمان ته معرفي کړي چې څه تایید رایه ترلاسه کړي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه شاوخوا شپږ میاشتې تیر شوي، خو تر اوسه یوازې د څو محدودو ولایتونو والیان ټاکل شوي دي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غورزنګ وایي د ولایتونو د لومړۍ درجه مسؤلینو ټاکل او په ولایتونو کې اصلاحات او بدلونونه ډېر وخت اړتیا لري او باید چې په دې کار کې پوره دقت او مشوره وشي. دی وایي
ولایتونو په سطحه د لوړې سطحې د څوکیو لپاره او خصوصا د والي صاحبانو د څوکیو لپاره د تغییرات رامنځته کول دا یوه ډېره مهمه پروسه ده او ضمناً یوه دوامداره او داسې پروسه ده چې دقت هم ضرورت لري او مشورې هم ضرورت لري. مشورې البته په دې سا کې روانې دي، بحثونه او خبرې کېږي. د افغانستان خلکو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله د افغانستان په ولایتونو کې به موږ یو سلسله مثبت تغییرات ولرو.
په عین حال کې یو حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي ټاکل شوی وه چې دولس والیان وټاکل شي، خو د ده په وینا له یوې خوا د سولې عملي روانه ده او له بلې خوا د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د یو جزئي اختلاف له امله د والیانو ټاکنه ځنډېدلې ده. خو جاوید فیصل ازادي راډیو سره خبرو کې دا مسله رد کړه او وایي په هغې سیاسي موافقې کې چې د دواړو مشرانو ترمنځ شوې د ټاکنې مسله پوره روښانه ده او 50-50 ده. د زیاته کړه د مشرانو ترمنځ د افرادو په ټاکلو کې اختلاف یوه طبیعي مسله ده. یو شمیر سیاسي جوړونکي په دې باور دي چې د ملي وحدت حکومت باید ډېر له وخته کابینه او والیان ټاکلي وای او دا ځکه چې دا ټاکنې د افغانستان په اقتصادي ودې، ټولنیزو او امنیتي چارو اغیز کوي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې پاکستان ته د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر د تیرې اونۍ سفر خورا مهم او ښې لاسته راوړنې یې لرلې. دوی همداراز وایي چې پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر پریکړه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې هم یوه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي او د افغان کډوالو د برخلیک په اړه مهمې پریکړې وکړي. په پېښور کې زموږ همکار ذبیح الله شفق په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره د افغان پلاوي د سفر په اړه خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې پاکستان ته د افغان کډوالو د وزیر سید حسین علمی بلخی سفر ښې لاسته راوړنې لرلې او له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه مهمې او مثبتې خبرې وکړې. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د کډوالو وزیر د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ایچ سی آر له چارواکو سره په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا ایالت کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت او وروستیو رامنځته شوو ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر تر هغې وروسته پاکستان ته سفر وکړ چې د تېر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته په دې هیواد کې میشت افغان کډوال د پولیسو او نور امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې او له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې پاکستان ته د افغانستان د کډوالو د وزیر دا سفر د نورو هغو په پرتله ډېر مهم او ښې مثبتې نتیجې بولري. په دغه سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان وزیر په یو مهم وخت کې پاکستان ته سفر وکړ او د افغان کډوالو پر برخلیک مهم خبرې وکړې.
ښاغلی برخی چې پاکستان ته کامیاب سفر او د لاسته راوړنې لرلې په دې حساس وخت کې سفر وکړ. سفر په دې خاطر په اساس وختیم چې دلته لږ حالات غیر نورمال شوي وو. په افغانستان کښې د مهاجرینو لپاره نوي حالات او نوې وضعیت او نوي سیاستونه مخې ته راغلي دي، او جناب وزیر صاحب د نوو پروګرامونو د نوو طرحو سره دلته راغله او په ډېر ښه شان یې په مجلسونو کښې اشتراک وکړ او بالاخره ښه نتایج مو واخیستل. چې د هغې جملې نه یوه خبره دا وه چې هغه مهاجرین چې کلونه کلونه دلته اوسېږي او راجستر نه دي، هغوی باید راجستر شي او هغوی ته کارتونه ورکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیچسیار د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14,00,000 راجستر شوي افغان کډوال میشت دي، چې د پاکستان، افغانستان او د دغې ادارې د ریاړخیز تفاهم له مخې ورته د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. مصري خان مومند زیاتوي، پاکستان ته د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر د سفر پر مهال نه یوازې په دې هېواد کې د میشتو نه راجستر شوو کډوالو د برخلیک په اړه خبرې وشوې، بلکې دغو راجستر شوو کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په اړه هم بحث وشو چې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري.
درېجانبه غونډه کې فیصله وشوه چې مهاجرین به داوطلبانه او تدریجي توګه باندې دي، نو هېڅوک دې په زور مجبوري نه او نه به په یو وار سره دوی بازګشت کوي. تدریجي بودن او داوطلبه بودن په دې معنی دی چې دلته به زمینه وي، وخت به ورته ورکوي، نظمان به ورته تعینېږي او داسې کوم حرکت چې هغه جبرن مهاجر بېرته څو ته مجبور کړي داسې حرکت ته.
د مومند په خبره درې واړو خواوو په دې خبره هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یوه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي چې په نتیجه کې به په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه لولو، خو اوس د ژوند رنګونه له فرشتي مرسل سره.
د ژوند رنګونه.
زه د بختیار ولایت یم، اوسېږم کابل کې.
تاسو څه کاروبار کوئ؟
زه د فلحال دپاره کوم کاروبار نه لرم، ښار ته ځم د کور سودا او د کور سامان وړم.
اوس په دې خبرې وکړې تاسو ویل چې بازار ته راځئ په سودا پسې، اکثره خلک له کیسه بورانو نه ډېر شکایت لري، کومه خو به در باندې برابر سوی نه وي؟
ولا تر اوسه پورې په ما نه دي برابر سوي، ځکه زه پخوانی افسر یم، هېڅ ناممکنه ده چې دی ما ووایي. 8 کاله دي ما عمر ده، په 8 کلو کې زه تر اوسه پورې کیسه بور نه یم ویلی.
اوس دوستانو په هکله دې راته ویل چې اکثر
اورېدلې؟ زمونږ یو دوست چې د ما خورې ده، هغه راغلی و بازار ته، تیلیفون اخیسته، دې ته هم کیسه بر وایي. راځي د آیفون په نامه چې آیفون اخلي، آیفون له خټو ډک دې سړي ته ورکړل سو 1000 افغانۍ ترې وړې تر اوسه تللی ده. دی بیچاره راغی چې دا د ما ټیلیفون اخیسته، یو وخت کې چې خلاصي خاطې پکې وي.
تاسو په نظر د دوکاندارانو یا هغه څوک چې دا کار کوي دا غلط کار یې څنګه ده؟
دا ډېر غلط کار ده، ډېر بېکاره کار ده. که څوک دا کار کوي نو داسې د فکر وکړي چې له خپلو بچو نه، د خپل کور له احزاو نه، دې خلکو غلا وکړه او د هغو غوښه یې وخوړه. غوښه آیا د انسان حلاله ده؟ کارامه دغه دنیا چې څوک د چا له جبه باسي، دا عین هغه غوښه ده چې د خور او د ورور او د زوی او د پلار غوښې خوري.
اوس وخت کې دغه بازار کې، دوکانونو کې، مغازو کې دغه چال فریک بیخي زیات سوی ده. آیا داسې کوم سر تاسو مخ سوي یې؟
ډېرو جایو کې داسې مخ سوی یم چې کوم چال باندې دوی دا شیان خرڅوي، د یوه شي په نام یې ورکړي، هغه وخیځي بل شی، خو دا دې نه کوي. پیام مې هم دا ده چې دا افغانان دې دا کار نه کوي، که چیرې مسلمان وي چال او فریب دې نه کوي.
خو څنګه دا چال فریب هم داسې و؟
چال او فریب به وو، زه نه وایم چې نه به وو. چال او فریب په داسې شکل نه وو لکه دا نن چې ده.
مننه ډېره.
سلامت.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي، د ډاکټر عبدالله د هند سفر د سولې هڅې زیانمنولی شي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي، هند ته د افغانستان د اجرایي رئیس سفر به مثبته نتیجه ونه لري، دا یو تشریفاتي سفر دی. عبدالرحمن له اوروزګان لیکي، دا عالي سیاست دی چې عبدالله هند ته او اشرف غني پاکستان ته سفرونه کوي، او له دواړو سره افغانستان باید ښه روابط ولري. نورالاحد نوري له لغمانه لیکي، دا عبدالله د هند له سفر نه د سولې تمه نه کیږي. نجیب الله له هلمند لیکي، زموږ مشران ولې هره ورځ بهر ته سفرونه کوي؟ او عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان له علینګار لیکي باید د پاکستان پر ځای له چین نه د سوریې لپاره کومک وغواړو. او حقمل بیا پراستولې سمسکي لیکلي دي د لوړو زده کړو له وزارت څخه غواړو چې د کانکور نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.